صافی همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم رضوان مراد با داستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو د ازادي رادیو دای او سات خبرونه د میر احمد صافی په تکنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان د ولسی جرګې مخکې غړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو هرکلی کوي. په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د مرستو پر موضوع هم په همدې خپرونه کې راپور اورئ. فاسیزم غغله ازادي رادیو او ری په سر کې پاموکړې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه لورځي د بهرنوي هوادونو سفارتونو ته تګ منع دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفی او تخریبي فعالیتونو راپورونه تایید کړي. او د هالند او جرمنی امنیتي ځواکونه وایي 15 کسانې په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. پورا خبرونه وورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی ټول مامورین او پولیس د دوشنبه لورځ د بهرنوي هیوادونو سفارتونو ته له تګ څخه منع شوي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکی یا غیر ملکی مامور نشي کولای چې په افغانستان کې د بهرنوي سفارتونو ملمستیاو او یا پروګرامونو ته لاړ شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورشي د وزارت مسؤلي برخې ته خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلن کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. د بهرنیو چارو وزارت وی هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفی او تخریبي فعالیتونو راپورونه تایید کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي ریپورت کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی او سیاسي مرسته کوي او وسلې او چودونکي مواد هم ورکوي. د امریکا دفاع وزارت دا خبره کانګرس ته په یو راپور کې کړې دي. تهران مخکې له دې داسې ریپورټونه او تورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغة الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه اړیکې لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون غړي رحیما جامع وویل چې ایران له امریکا سره دښمنۍ په افغانستان کې پالي. هغو سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واټ کې مارکیټونه وسوځیدل له حکومت نه غوښتنه کړې چې له مالی پرته پورونه ورکړي او 25 کاله د په دې سیمه کې چې د دولت ملکیت دی له کرایې پرته د کار اجازه ورکړي. د افغانستان د حکومت د ریپورت په حواله د نومبر په لومړۍ نیټه ماښام د کابل ښار په دې سیمه کې د اور د لګېدو له امله و مارکیټونه او د برقي وسایلو 830 دوکانونه وسوځیدل. د زیانمنو شو تجارانو او هټیوالو یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی یو کمیسون ته سپارښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې د رسیدلې زیان معلوم کړي. ولسمشر غنی کابل ښاروالۍ ته سپارښتنه کړې چې په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو د یو معیاري مارکیټ د جوړېدو طرحه برابر کړي. په تهران کې پرون شنبه د آزاد اسلامي پوهنتون سلګونو محصلانو مظاهره وکړه. 13 اونۍ د دې پوهنتون د ساينس او څېړنې د پوهنځي مخته د محصلانو یو بس چپه شو چې لس کسان پکې مړه شول او 20 نور ټپیان شول. په تهران کې د آزاد اسلامي پوهنتون مظاهرچیانو پرون د دې پیښې پر ضد سخته غوسه څرګنده کړه. هغوی د پوهنتون د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو د استعفا غوښتنه کوله او هغوی یې په بې غورۍ تورن کړل. د تهران پولیسو ویلي چې د موټر د چپه کېدو د لد څرګندولو لپاره څېړنې روانې دي. د هالند او جرمنی امنیتي ځواکونه وایي 15 کسانې په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د هالند پولیسو پرنویل د روتردم ښار په مختلفو سیمو په چاپو کې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د جرمنی امنیتي ځواکونه ویلي چې د هالند پولیسو په غوښتنه په مینس ښار کې یو مشکوک نیولې ده. د هالند او جرمنی د امنیتي ځواکونو په اعلامیو کې ویل شوي دي چې له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات دوام لري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون زرهاو سربانو د خپل ولسمشر الکساندر وچیچ او د هغه د حاکم ګوند پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مطبوعاتو د ازادۍ غوښتنه کوله. هغوی په کراری د بلګراد ښار په مرکزي برخه کې تیرېدل او شعارونه یې ورکول چې پر ژورنالیستانو او د حکومت پر سیاسي مخالفانو حملې باید بندې شي. دا څلورمه اونۍ ده چې د ولسمشر وچیچ مخالفان په بلګراد کې مظاهره کوي. د سربیا ولسمشر د خپل حکومت د پلویانو له یوې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې دی چمتو دی چې له خپلو مخالفانو سره د هغوی د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شتون په اړه د سپینې ماڼۍ د وایان د تازه څرګندونو هرکلی کړی دی. دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او له ځینو سیاسینو هم ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا رپورټونه بے اساسه ګڼي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هلمند کې معترض کاندیدان وایي د بایومیټریک رایو بیا شمیرنه غواړي.
په اوله ورځ چې درو 500 رای استعمال شوی دی په هلمند کې، موږ هغه رای غواړو بدون د بایومیټریک څخه رای نه غواړو.
په نورستان کې یو شمیر بیزې شو کورنیو ته مرستې ویشل شوې دي او د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ ځایي اوسیدونکو له دولت څخه په دې ښار کې د ماستر پلان د عملي کېدو غوښتنه کوي.
منوس کولای چې کورونه جوړ کړو، در سړی چې کوته ځکه ځان زړه نشکي په دا خاطر نشکي چې نقشه معلومی نشي، دا وخت پرې مونږ ځای جوړولای سولې مې دروس پر جوړ کړ.
تاند څنګه او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې مخکې کړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پړه د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه سرګندونو هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر تر اوسه د دې امر نه دی کړی چې په افغانستان کې د امریکا د عسکرو شمیر کم کړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې د روان وضعیت له امله امریکا او افغانستان دواړو ته مهم دی. جزئیات د فرشتي جرال ځای په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم دی. د امریکا د ملي امنیت شورا وایاند ګریټ مارکس د جمعې په ورځ په یو ایمیل کې بلومبرګ خبري اژانس ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو حکم نه دی کړی. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي باور څرګندوي چې امریکا به له افغانستانه د خپل عسکرو د ایستلو پریکړه ونه کړي.
نظر به وضعیت فعلی کې د افغانستان میگذره و در منطقه
په افغانستان کې د روان وضعیت لپاره او په سیمه کې د ځینې ستونزو له امله فکر نه کوم چې امریکا به له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي. فکر کوم چې دلته د امریکایي ځواکونو حضور د افغانستان د خلکو او امریکا لپاره یو مهم اړتیا ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال سکاٹ میلر د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو دستور نه دی ورکړ شوی. خو د افغانستان حکومت په دې اړه د خبرو شو رپورټونو په وړاندې په خبرګون کې ویلي و چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. پاکستان او روسیې د دې خبر هرکلی وکړ او وی ویل چې که امریکا داسې پریکړه وکړي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون بلغړی خالد پښتون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې، پاکستان او ایران په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو هڅه کوي.
اگر اینا به خاطر اینکه امریکایا را تشویق میکنن جامعه بمیر از افغانستان
که چیرې روسیه، ایران او پاکستان د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه له افغانستان وتلو ته هڅوي او غواړي چې افغانستان خپل وخوري، نو د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان دلته د سولې او نړۍ په زیان دی. دې ته باید ابدا اجازه ورنکړي شي چې گاونډیان له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو د ځان په ګټه کار واخلي. په افغانستان کې روان جنگ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. د خالد پښتون په وینا هغه پرمختګ چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې شوی باید په اسانۍ له لاسه ونوزي.
د فرشته جلال زی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې مخکښ غړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو هرکلی کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزارت په یو نوي ریپورت کې ویلي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره مالی او سیاسي مرسته کړې ده او وسله او چودونکي مواد هم ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو تازه راپور کې کړې دي. تهران مخکې داسې ریپورټونه رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې پاره څوي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی پر ریپورت کې ورو.
د امریکا د دفاع وزارت د رپورټونو پر اساس ویلي چې ایران په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کاندیدان تمویلوي. دا خبره د دفاع وزارت په هغه رپورټ کې کړي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول تر نوم لاندې خپور شوی او په دسمبر کې کانګرس ته استول شوی دی. په دې رپورټ کې د روان میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر پای په افغانستان کې پرمختګونو ته کتنه شوې ده. د پینټاګون په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو هم داسې رپورټونه ورکړي چې ایران د خپلو ګټو لپاره حتی ځینی سیمه ییزو چارواکو ته رشوت ورکوي، خو په رپورټ کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې د داسې باثباته حکومت پلوي کوي چې د هغوی اهداف خوندي کړي، لکه د داعش د خراسان ډلې محو کېدل، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور ختمېدل، او د ایران اندیشنو لکه د اوبو ویش او سرحدي امنیت ته ځواب وایي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې دوه اړخي سیاست چلوي، یعنی لوی خو غواړي چې د افغانستان حکومت په څنګ پوري وساتي او تجارتي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، ل بل پلوه د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پر ضد مقابلې او د داعش د خراسان ډلې د ځپلو لپاره د وسلوالو طالبانو سیاسي او مالی ملاتړ کړی، هغوی ته یې وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي، خو د دې رپورټ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي. صبغت الله احمدی وویل موږ لږ تر لږه تر اوسه داسې مسئلې ته نه یو متوجه سوي، داسې نتیجې ته چې ایرانیانو به داسې تخریبي کارونه په افغانستان کې کړي وي نه یو رسیدلي. د ایران اسلامي جمهوري له موږ سره ډېر ښه او نیک روابط لري، خو د هرات په امنیه قومندانۍ کې له تروریزم سره د مبارزې رئیس فضل الرحمن خادم ادعا کړې چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځانګړی ګارد په هغه ولایت کې د امنیت په خرابوالي کې لاس لري. خادم په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي
80% ترورهایی که در هرات انجام شده است
په هرات کې د قتلونو ترورونو او چاودنو په سلو کې اتیا پیښي. د ایران د سپای پاسداران کلب او په هرات کې د ایران سرقنصل محمود افخمی تنظیموي او د هغوی استخباراتي ډلې معلومات ورکوي. هغوی هر وګړی چې لخواي چپوي تروروي او په هرات ښار کې امنیت خرابوي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هرات کې د ایران سرقنصل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي رحیمه جامی وایي چې ایران په افغانستان کې له امریکا سره په تقابل کې ده. هغه وایي په دې کې باید شک نه وي چې ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له خپل ټولو زوره کار اخلي. دا وایي د ایران دولت بل خپل ټوله توانه کار واخلي چې د امریکا متحده ایالات او ناټو دلته په ګونډو سي. ایران به ټوله هڅه وکړي چې امریکا له سیمې مایوسه وزي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي رسنۍ د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکوي. د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوی، خو د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني چې د دسمبر په 16 کابل ته ولاړ د ایران خبری اژانس تسنیم ته ویلي و چې له طالبانو سره خبرې کړي او دا مذاکرې به دوام وکړي. شمخاني تسنیم ته ویلي و چې د افغانستان حکومت ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. کابل ته د شمخاني د سفر په اړه د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو پر نړیوالو اړیکو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت سولې او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي دي.
پا راپور کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې وایي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره مالی او سیاسي مرسته کوي او د ډلې ته وسلې او چودن کې مواد هم ورکړي دي. ایران بیا دا رپورټونه ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه لري چې له طالبانو او نورو وسلوالو سره د ایران پوځي مرستې تایید کړي.
پواسی مکه په کوم امکانات سره مو
احمد راتلایشی
د دوی اقومی جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې وزارت کارکونکو او پولیس په هیواد کې مشتو بهرنیو سفارتونو ته لټګ منی کړی دی. د یاد وزارت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې وزارت هیڅ نظامی او ملکی کارکونکو نشي کولای چې بهرنیو سفارتونو ته د ملي ورځو، خپل واقعي ورځو، ملمستیاو او نورو پروګرامونو کې د ګډون لپاره لاړ شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي، پخوانی نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. یوسف خان ځدران په ریپورت لري.
د همدی ونې لودشنبه ورځ ورسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکو او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ابلاغیه ده چې د شنبه پورې خبره شوه. د دغه وزارت څخه خبره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې لکنډکټ څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکونکو او پولیسو له ننوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړوونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکي توب لپاره راګټه ورده. د دغه کمیسیون یو غړی نواب منګلی پاړه ازادي رادیو ته ویل
دا یو نیک ګام دی او کچری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي. په اصل کې به زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مسر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي وو چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تیرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټول منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړلو پاړه د معلوماتو د خبرولو حق نه لري. د نظامی چارو ځینې پخوانی چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یو جدي ستونزه ده چې مخنیوي به د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. لړلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمد زئی وایي
دوستی
در حد دی ویل پردوی سره دوستی تریبه کې چې وی چې داغه صلاحیت له مشرانو سره وی نه لمونږ یا ټټ پوړو سره زکه چې مونږ ژر وسیله ګرځو. په هر صورت د امنیت د ټینګښت د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی.
تاثیر مثبت خوده
دار د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت په یو بلې بلاغیه کې ویلی چې د غوړه مدیریت او د رهبرۍ دود د بنسټیز کې دوه په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منسوبین نشي کولای له نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو په هوټلونو، جمعاتونو کې د فاتحې په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه د نظم ماتونې، د پولیس پته، د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو او ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي. خو وایي د کورنیو چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. لړلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است. اینا
می دیوی افغانستان خلق په هر ځای کې له نظامی تو بستړي شي بي غواړي چې لګ آرام وي او دا څه فکر ونه کړی چې اسنه د لباس سره دی و نظامی لرا تک سره پروګرام ګډوډ شي. دا خدای چې خلق په ځینو ځایونو کې خپل ځان آزاد احساس کړي. د ټینګار کې ویچې د کورونو چارو وزارت مشر تابو باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. ښاغلی درایي وایي په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکي توپ کول شي له دوی سره د خلکو د مرستې او دوی ته د درناوي سبب شي.
د هل امریکای ورسپانې په خپل ورسه غن کې په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو او سورینه د اسکرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په باب د وی نظر پوښتنې نتیجه خبره کړې ده. ورسپانه د هارورد پونتون د سیاسي مطالعاتو د مرکز د نظر پوښتنې په حواله وایي چې 250% کې امریکایانو په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو او سورینه د ځواکونو د وستلو په اړه د ډونالد ټرمپ د اعلان ملاتړ کړی دی او 80% بیا له دې پریکړې سره مخالف دي. د هیل رسپانه لیکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه نه یوازې امریکایانو ته بلکې په خپله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم ته هم ناڅاپي او حیرانوونکې وه. دا مطلب لیکوال وایي له سوریې نه د ټولو 2000 امریکایي سرتیرو د وسلو په افغانستان کې له شاوخوا 14000 امریکایي عسکرو څخه د سم نیمایي کمولو اعلان د دې سبب شو چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس او د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي قومندان له خپلو دندو استعفا وکړي. خو بلومبرګ خبري شبکې بیا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ویان له قوله لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه پورې دفاع وزارت یا پنټاګان ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو امر نه دی کړی. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی افغان پولیس د لویدیس له خوا روزل کیږي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي، خو آیا دوی کولی شي چې دا اسانتیاوې وساتي؟ سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د افغان پولیسو د تقوی پر وړاندې چیلنجونه پر نړیوالو مرستندویانو د افغانستان د زیاتې تکیې خود نه ده. ورسپانه د کارپوهانو په حواله لیکي ښایي لسیزې وخت ونیسي چې افغان امنیتي ځواکونه پرته له بهرنۍ همکارۍ په یوازې سر فعالیت وکړي. سٹارز اینڈ سٹرائپس وړاندې وایي په داسې حال کې چې امریکا غواړي افغان حکومت پر بهرنیو مالی مرستو خپله اتکا کمه کړي، افغان حکومت دا مهال په وړو او لویو مسؤلیتونو د تجهیزاتو په ساتنه او د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ښکیل دی. د مقالې لیکوال وایي له کابل وروسته هرات دوهم ښار دی چیرته چې د افغان پولیسو د روزنې 4 کلن پروګرام عملي کیږي. ورسپانه د هرات د امنیت قومندان امین الله امرخیل له قوله لیکي چې د روزنې په بهیر کې بهرني روزونکي داخل وي نو بیا پولیس پوهیږي چې تجهیزات او منابع څه ډول استعمال کړي. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په هلمند ولایت کې معترض کاندیدان وایي د بایومیټریک رایو بیا شمیرنه غواړي. دوی چې د اعتراض په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیشن د هلمند د څانګې مخته د اعتراض په توګه خیمه وهلې، د حکومت څخه په دې برخه کې د مداخلې غوښتنه وکړه. دوی وایي دغه اعتراض به تر هغې روان وي چې پاک رایې د ناپاکو رایو بیل نه شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار الیاس دایی په رپورټ کې ورو.
د ټاکنو د کمیسیون مخې ته په یوه خیمه کې سلګونه کسان ناستې وایي تر هغو به د انتخاباتو د کمیسیون دروازه تړلې وي چې دوی ته عدالت نه وي رسېدلی. د هلمند څخه ولسي جرګې ته د لومړنیو پایو له مخې په بریالیو کسانو کې د 2 ښځو پرته چې پخوانۍ دي نور نوي ځوانان دي. دلته راټول شوي معترض کاندیدان او د هغو استازي وایي په حق کې ظلم شوی دی او د دوی بایومیټریک سوي رایې دي بیرته له سره وشمیرل سي.
په اوله ورځ چې هغه رایې تایید شوي دي چې 250,000 رایې استعمال شوي دي په هلمند کې، موږ هغه رایې غواړو بدون د بایومیټریک څخه رایې نه غواړو، بایومیټریک رایې غواړو.
ما خواهان عدالت هستیم کې 53,000 رایې استفاده شوه، 53,000 رایې واقعي مردم هلمند است.
موږ تر هغه وخت پورې دلته دریجو کښینو چې موږ پاک رایې مشترکل سي. موږ خپل شفاف رایې غواړو، بایومیټریک رایې غواړو، ځکه هلمند په ټول افغانستان کې ډېر قرباني ورکړې دي.
د دغه مترزو کاندیدانو ځینې د رایو پر زیاتوالي هم نیوکه وکړه او هغه د درغلیو یو دوم دا عوامل څخه یاد کړ. د ولسی جرګې اتر ټاکنو وروسته چې دروان مریض کال د میزان پر 28 نیټه تر سره شوې، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هلمند کې د ټولو استعمال سو رایو شمیر څه باندې 350,000 چې په لنډو ورځو کې د رایو دغه شمیر 1500 نور لوړ سو او نهایي شمیر درو اتیا زره ته پورته شو
چې د هلمن خلک په دغه کې راووتل په سخت شرایطو کې راووتل په سخت حالاتو کې راووتل د پان او د پلانګ تر مابین و چې هر رقم قرباني او هر رقم سرشندنی ته ځانونه ورکړل ځانونه تیار کړل او رای ورکړل اوس د دوی پر رایو باندې ملنډ وهل د دوی پر رایو رشخند وهل دا د هلمن و ملت
په لشکرګه کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته رټول سو مترزو کاندیدانو رسنیو ټول اوسنی کمیسیونونه دوی ته د منلو نه دي په مسولینو کې باید تغییر راسي
ټول یلمندیانو دا غره سره خوښه ده او دا غچ مراغلي او د ټول ملت په اکی ناقصه ده او موږ د کمیسیون د بدلیدل غواړو او د شکایتو د کمیسیون بدلیدل غواړو موږ ته نور خلک راسي زموږ راي درته شمار کی
د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د دوهم ځل دی چې د ناکام کاندیدانو او د وغو د طرفدارانو لخوا اعتراض کیږي. دا ځل معترضو کاندیدانو نه یوازې د اعتراض خیمه ووهله، بلکې کمیسیون ته د هر ډول تګ راتګ لاره وتړله. دوی کمیسیونونه د مشخصو کسانو سره په همکاري او د وغو په ګټه په درغلیو تورنوي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤول محمد هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د هغه رایو بیرته شمیرل د سره پیل کړي دي چې په اړه شکایتونه سبسوی دي.
تاسو ټول ته به تر معلومه ده او د هلمند ولایتي لوړپور چارواکي ټول په جریان کې دي چې تقریبا نن درې مورځ ده یا څلور مورځ ده چې ریکاونټ یا بشماري د هغو شکایتونو په اساس باندې البته نوموړی پروسه د سمې شکایت کمیسیون لخوا څخه شروع شوې ده.
که څه هم معترض نوماندان په هلمند کې د استعمال سوو ټولو رایو د شمیر غوښتنه کوي، خو د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي یوازې هغه رایې بیرته شمیرل کیږي چې په اړه د شکایتونو کمیسیون ته رسمي شکایتونه سوي وي. مبدل استای د ازادي راډیو هلمند.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
روانه خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم اوریدل شي. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې په 15200 بیزه شو او غریب کورنیو د خوراکي توکو ویش پیل شو. د غمرستي به د 2019 کال د مارچ میاشتې پورې دوام وکړي یا د مرستي د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا برابر شوی دی. په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د شنبې په ورځ په پارون کې د خوراکي موادو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل
1900 فامیل په مرکز کې سره د بيزه شو کورنیو نیول شوې دي او په ولسوالیو کې 1400 فامیلونو ته دغه مواد توزیع کیږي.
والی ویل کامدیش ولسوالی چې ورته غزیدلی لاره کې امنیتی ستونزې موجود دي هلته هم 1500 کورنیو ته یا د مرستې لیږي. که چیرته مخه ونیول شو نو برګی مټال ته به هم د مرستو لړۍ پیل کړي.
او کامدیش ولسوالی ته په امتحاني ډول باندې 1500 فامیلو ته اول ځل لپاره دغه کومکي مواد لیږل کیږي چې د دې پروژې د کامیابۍ نه وروسته به موږ کوشش وکړو چې دغه لړۍ برګی مټال ته هم وغځو او کامدیش کې هم دغه کومکونو اندازه زیات.
په یادو مرستو کې هرې کورنۍ ته 1.5 کیلوګرامه د غنم اوړه 15 کیلو غوړی مالګه او ماشومانو ته د خوارځواکۍ ضد تغذیه شوی مواد شامل دي. د پارون اړوند د پشکی کلی اوسیدونکو نورالدین په ترلاسه کړو مرستو خوخته خو غوښتنه یې داده چې باید نورستان سره نور مرستې هم وشي
او موږ مواد ته دغه سره ورسېد ان شاء الله دا وړو او سره دغه غوړیو دغه مجبورتیا زیات دي او سکالی خاصتا دغه د وژنه اوچکالی د وژنه خلک ډیر مجبور دي.
نورستان او کونړ د هیواد هغه ولایتونه دي چې څه کښتونه وچکالی او څه هم بی وخت بارانونو لمنځه وړي چې اکثره خلک د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې
خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسی زم غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي د سهار 8 بجې شوې دي پام کړی د 7 د مهم خبرونو لنډیستا د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه لورځ نشي کولای چې بهرنیو هیوادونو په سفارتونو کې په جوړ شو مراسمو او پروګرامونو کې ګډون وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې وخی ایران په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یو نوی رپورت وایي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره مالی او پوځي مرستې کوي هغه سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واټ کې مارکیټونه وسوځیدل له حکومت غوښتنه کړې ده چې لمالی پرته ورته پورونه ورکړي او 15 کال دي په دې سیمه کې چې د دولت ملکیت ده لکرای پرته د کار اجازه ورکړي په تهران کې پرون د آزاد اسلامي پوهنتون سلګونو محصلانو مظاهره وکړه دوی وایي چې دا مظاهره دغلته د یو بس د چپکېدو په پیښه کې د یو شمېر محصلانو د مړ کېدو په خبرګون کې شوې ده د هالند او جرمني ځواکونه وایي 15 کسان چې په هالند کې تروریستي عمل د پلان په شک نیول شوی دی ترې تحقیقات روان دي او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون زرګونو سربانو د خپل ولسمشر الکساندر وچیچ او د هغه د حاکم ګون پر ضد مظاهره وکړه مظاهره چانو د مطبوعاتو د ازادۍ غوښتنه کړې ده وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه تاند څنګه او حقیقت څه ده اوریدل شي خو تر هغه مخکې د روزګان د مرکز ترنګوټ د ماستر پلان د موضوع په اړه ریپورت راخلو د ترنګوټ ځای اوسیدونکو لپاره دولت غواړي چې په دې خار کې د ماستر پلان د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي دوی وایي اوس په ډاډه سره په ترنګوټ خار کې پانګونه او د بیا رغونې کارونه نشي کولای په ورته وخت کې د ترنګوټ خاروالي ریاست مسؤلان هم د خلکو خبرې تاییدوي خوشمنه کوي چې په دې راتلونکي کې به د ترنګوټ هغه سیمو کې ماستر پلان عملی کړی چې نه دی عملی شوی شریف الله شرافت په اورزګان ریپورت لري
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ شار چې لوی خو کلابند او لبلې خو یوازې دوه چوکدي خلا هم دولت نه دی توانېدلې چې په تیر ولس کلونو کې پکښې کې ماستر پلان عملی کړی د دغه شار اوسیدونکو وایي لیوی خوې جګړو اقتصاد ورته فرکړي او لبلې خو اوس په شار کې پر خپل ځمکو پانګونه او یا هم د بیا رغونی کارونه د ماستر پلان د نام لیکدو له کبله په ډاډه زړه نسی کولای
و باس نقشه بعد و باس بعد سړکونه مو ځا خواته وروره بعد کلا چې سره سمې سه
زمانه شم سلاري
اډ ور دی وروره خل پر کورو باندې نقشه راغلي دي
وسم پرازي دي پیسم پرازي چې
نو اس کولای چې وروره چې کورونه جوړ کو در سړی چې کوته زکه د ځان زړه نشکي
په دا خاطر نشکي چې نقشه معلومي نسی راوته پرې مون ځای جوړولای سونه می دروځ پر جوړ کړم
بیرم دغه چې مصرف پوک مصرف بیا ځای زینو وروره پر سند دولت بیا پام لر نه کین زمر بلاس بیا شي لرو هغه دم توان چې هغه پر سړی باندې بلار شنو بیا مرسته پیدا نه کیږي وروره
کو وګورو په روزګان کې یو خلاري بندې دی بل مور جګړو ځپلې اقتصادي وضعیت ممکن زور دی خو بل خو څه کوم مور وګورو نه یو پنګونه کولای سونه یو کور جوړولای سونه یو مسجد جوړولای سونه یو کوڅه جوړولای سونه یو کوټه جوړولای سونه یو دکان جوړولای سو دا دې خطر نو سو جوړولای چې زموږ په شهر کې ماستر پلان دی تطبیق سوي
دغه شهريان له دولت غوښتنه کوي چې په ترنګوټ شار کې د ماستر پلان ورته عملی کړي څو دی پر خپل ځمکو پانګونه او د بیا رغونې کارونه وکړي په ورته وخت کې د ترنګوټ شاروالي ریاست مسولین هم د خلکو خبرې تاییدوي خوشمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به په ترنګوټ شار کې په هغه سیمو کې ماستر پلان عملی کړي کوم چې رچ نه دی عملی شوی د یادې ادارې مشر نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته داسې وویل
مش فرون د وزیر دار عزیز سره د مهین درګنای محل سره او د مسکان د مهین سره چلتا د لورله نو زموږ ځواني غوښتنه دا وایي چې موږ دغه کانفرنس راغلي یو موږ هلته په مرکز کې واده ورکړې ده. هغه پلان چې په نقشه باندې جوړ شوی دی 15 کاله کې همدغه څه پروت دی، باید عملا په ساحه کې تطبیق شي. پلان زموږ د اولویات څخه دی، د ترینکوټ د سروالي او د ریاست د شاسازۍ د اولویات څخه، یعنې د ټولو کارو څخه موږ لومړیتوب او پلان ته ورکړلی چې موږ غیر فني ساحې باید پلانې کړو. د هغه سیمو کې مسله جوړ شوي دي، په ډېر لنډ وخت کې هغه باید تطبیق شي.
د جګړو بدرنګي یو خوا، خو د ښار پاکوالي ته نه پاملرنه د ترینکوټ ښار هم دوهم ځلې بدرنګه کړي. بل خوا بیا خلک پر هټیوالو نیوکه کوي چې د پلاستیکي کڅوڼو حمامونو کې د ربړونو سوځېدنه او ورته نورو برخو کې د ښاریانو نه پاملرنه د دې لامل سوي چې دغه ښار بدرنګه کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د ځینو ډلو او اشخاصو لوري بیلار کېدلی شي.
هغه ځوانان چې عمر یې کم وي ډېر ښه غولول شي.
هغه تنکی ځوانان چې بلاریکی کې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي.
د ما سره دغه کار ونه کې زه د پلار ته وایم یا په ټولنې کې درس وکم.
او کورنۍ څه ډول خپل اولادونه له داسې خلکو ساتلی شي چې بلاریکه وي.
یعنی یو پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر داخل اوسي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیوا جوړه کړي، زه فیروزه عزیزی وړاندې کوم.
اکثره ماشومان چې د نوې ځوانۍ مرحلې ته داخليږي په ټولنه کې له داسې اشخاصو او ډلو سره هم مخ کیږي چې د دوی د بیلارې کولو هڅه کوي او بیا په مختلفو ځایونو کې ترې ناوړه استفاده کوي. د بیلګې په ډول جنسي استفاده یا هم په قاچاق، غلا، سوال او نور داسې کارونو کې ماشومان او تنکي ځوانان کارول کیږي چې جرمي موارد شمیرل کیږي. تنکي ځوانان ډېر کله د ملګرو یا هم د نورو لویانو لخوا هڅول کیږي چې د دوی په خوښه ناوړه کارونه وکړي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته دي، د قوانینو له مخې د ماشومانو په لیکه کې راځي. د عدلیې وزارت د ماشومانو د اصلاح او تربیت مرکز مشر صدیق صدیقي وایي له دوی سره د 300 په شاوخوا کې هغه تنکي ځوانان او ماشومان شته دي چې د قانون خلاف کارونه یې کړي.
د سات افغانستان 24 مرکز
سره ټول افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح او تربیت 4 مرکزونه فعال دي چې اوس یوازې په نورستان کې کوم مزنون، متهم یا محکوم ماشوم نه لرو، خو په نورو ولایتونو کې زموږ مرکزونه فعال دي. او د ماشومانو شمیره هم ولایت په ولایت توپیر لري چې اوس شاوخوا 800 مزنون، متهم او محکوم ماشومان زموږ په مرکزونو کې شته.
مزنون، متهم او محکوم.
دا په هنتون استاد او د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ غړي نرګس حسنځي مومند وای اکثره خلک او ډلې ځکه تنکي ځوانان او ماشومان د خپل ناوړه کارونو لپاره غوړه کوي چې هغوی په ډیرو مسایلو نه پوهیږي او دوی په اسانۍ غلطوي.
دوی نشي کولای، یعنی یو کس چې عمر یې تر 25 پورته وي یا هم ډیر شاوخوا، هغه کس ته ضرب غولولی نشي، مګر هغه ماشومان یا هغه ځوانان چې عمر یې کم وي دوی ډېر ښه غولولی شي. بنا پر هغې دوی زیاتره همدغه ځوانان او ماشومان خپل د دغې غلطې او ناوړې لوبې جز ګرځوي. او بل دا چې دغه دولت هم زموږ حکومت هم د برخې ته سمه پاملرنه نه کوي. ماشومان زیاتره چې په دغه قضیو کې دوی ګیر کیږي یا دوی نیول کیږي، دوی تر پایه پورې هڅه نه کوي چې د قضیه په سمه توګه وڅېړي.
سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکي ځوانانو ته ډېرې کیسې لیکلي وایي اکثره ماشومان او تنکي ځوانان د خپلو ملګرو له لاسه بیلاري کیږي. د پادې اړه د خپل زوی کیسه راته کوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځید.
مثلا زما کوچنی زوی وو، یو دا بد انډیوالان درلودل چې سګرټ څکول، چې دوی سره مې ګیر کړه. ډیر په آرامي ورته وویل چې دا کار ما کوه، دوی په خپل منحرفان دي، او بل ورځ ته سګرټ څکوي، بل ورځ چرس څکوي، او بل ورځ ته پیسې نه لري دغه شان. زه خو نه ورکوم په دغه منفي لارو کې، او بیا ته مجبوریږي چې لار سي، یا زه خپل کور نه کوم غلا وکړم، یا د خپل ورور نه، یا د خپل خور نه په پور واخلي. او دغه ورځ په ورځ، ورځ په ورځ تا بیاي تیاروت، تا ورځ په ورځ منحرف کیږي. دی بیا په خپل اوپوېدا چې دغه څنګه د ولی دا پلار می څنګه وېدا، هغه شو چې خپل مغه انډیوالانی خوشی کړل.
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشه یې توک استعمالوي. دی وایي له بدو خلکو سره ناستې ولاړې په نشه یې توکو اخته کړ او اوس خپل کور ته هم نه ځي.
له
داسې خلکو سره ګرځېدلم چې ښه خلک نه وو. همدلته حضوري چمن ته به ورتلم. دلته مې فوټبال کاو او ورسره به مې چرس څکول. له چرسو وروسته همداسې شیشهیي او پوډرې شوم. چې کور ته به ولاړم مور به مې ویل ته شرم او حیا نه لرې. مور او خویندې به مې ډېرې خفه کېدلې. وړې خور به مې چې په لاس کې زروراق ولیدل ژړل به یې. په همدې خاطر له کوره راووتلم. اوس دا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی. ما به هم چې دا خلک لیدل له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی او دې خلکو ته به مې خوا بدې ده. خو چې نشه یې سوم هېڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم.
د کابل اوسیدونکی هارون سمون وایي اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کېږي او هغوی یې منحرف کوي.
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې دغه خبره وکړي او مجلس کې کښېني. یعنې هغه بې جراته مخته کېږي. فر مثال که منحرف کس یو کار باندې وکړي بیا هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي وایي که د ما سره دغه کار ونه کړي زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې درسوا کوم. یعنې یو غټ لامل یې دغه بې جورتي ده چې نوي ځوانان بې جورته دي. یعنې د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي که دوی سلسفیشن یا مثلا خودکفا وي به خلک استفاده نه شي ورنه کولی. یعنې دغه شرم د دې لامل شوی دغه شی همداسې پټ روان دي. مور او پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي. کنې دغه ټولو خلکو درک کړې ده چې دغه ستونزه شته ده.
سید مصطفی اکبری وایي په کور کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي. چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلارې کېدو سبب کیږي.
کور لکه لکه بندیخانی غوندې ورته وي. همدغه یو لامل همدا ده چې د کور نه دوی تښتي. تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي. د کور نه لیرې ځي، هیڅ کور ته نه راځي. مثلا که کور ته هم راسي د فشار تر لاندې یې بیا دا نه غواړي چې کور کې اوسېږي او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي. بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي او غواړي چې د درس د مکتب دغه شیانو څخه خپل ځان لیرې کړي او په همدې ډول دوی وخت یې د مکتب نه تښتي یا مثلا د کور نه تښتي او غواړي چې یو چیرته یو آزاده فضا ولري او د دوی په ذهن کې دا نه راځي چې زما آینده څنګه کیږي، زه منحرف کیږم، پر ما باندې څه کیږي.
نرګس حسنزی مومن دا ښه بولي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره داسې چلند وشي چې هغوی وکولی شي خپل هره ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بېلارې کولو هڅه کوي.
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل د امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه یو ملګری، تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم ما به هغه ووهي یا به مور پلار ما له کوره وباسي. نو اول سر کې موږ د میندې او پلرونه باید موږ خپل ماشومانو ته دا جرات ورکړو. موږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د موږ ماشوم هره خبر موږ ته وکړي. هېڅ خبر هغه ونه شي کولی چې د موږ نه پټ کړلی شي.
سید مصطفی اکبری وایي دا دې لپاره چې اولادونه یې بیلارې نه شي خپل ډېر وخت له هغوی سره تېروي.
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی و چې خپل درسونه وایي او دوی سره مې په درسونو کې کومک کوله او دوی سره مې په کور کې داسې ګیمونه وهله. مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم، مثلا کرمبول کوم او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته ووایي. دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمي لري. او بل دا ده چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات خپل ستونزې مستقیما ماته خپل مور ته ووایي او که چیرته نه سي ویلی دوی ته مې ویلي دي چې دا ولیکئ راته چې څه مشکل لري، څه ستونزه لري او څه غواړې دا راته لیکي. بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم یا همداسې ورته وایم یار یو څه رهنمایي کوم.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې ماشومان څنګه بېلارې یا منحرف کیږي، هغه تنکي ځوانان چې بېلارې کیږي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي او د دې لپاره چې ماشومان او تنکي ځوانان بېلارې نه شي کورنۍ څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، ولې یو شمیر تنکی ځوانان بیلاری کیږي عوامل تاسو ته بولې
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې نیول سي مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي په دننه په کورنۍ کې شخړې د پلار او مور ترمنځ مشکلات دا په ماشومان او ځوانانو پر روان باندې ډیر منفي اغیز نیسي دوم که قانون تطبیق نیسي جرمی فضا حاکمی امنیت فیزیکی امنیت نه که په محیط کې چې دوی سر و کار لري هلته مافیایي کړې یا دسی او ډلې فعالي چې هغوی ماشومان سره یا ځوانان څخه غواړي چې سو استفاده وکړي دا هم کولی شي د ماشومانو په شخصیت باندې تاثیر ولري.
هغه تنکي ځوانان چې په ځوانۍ کې بې لارې کېږي دا تنکي ځوانان ډېرې داسې هم دي چې د ژوند تر اخره دغه خپلې تېروتنې یا دغه خپل بېلاریتوب قرباني ورکوي. له دې ور هاخوا دوی ته نورې کومې ستونزې پیدا کېدلی شي؟
په اوله ستونزه دوی خپله شخص ته پیدا کېږي ځکه چې دوی په ټولنه کې منحط یو ناکام فرد څرګند کېږي. ټولنیز مشکلات دوی ته پیدا کېږي، سم نسي کول چې انسانان نور انسانان سره ښه روابط وساتي، ملګري ځان ته پیدا کړي. دا دوی ته اولین ضربه خپل شخص ته یا ماشوم ته رسیږي، دوم بیا خپل کورنۍ ته رسیږي. بعد ماشومان بېلاري کېږي، دوی ځي منفي کارونو خواته، جرمي مسایل ته حتی لاس اچوي. نو دا د کورنۍ دپاره یو ډېر غټ لوی مسؤلیت پیدا کېږي. او درېیم ټولنې ته یو مشکل پیدا کېږي که موږ ونسو کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کړو، زموږ په ټولنه کې هغه د امن فضا له منځه ځي. نو دا ټولو ته مشکلات پیدا کېږي.
کورنۍ څنګه د خپل تنکي ځوانان له هغو خلکو ساتلی شي چې هغوی ناوړه استفاده ترې کوي یا یې ناوړه لارو ته تشویقوي؟
اول خو کورنۍ کې مور او پلار باید داسې یو د مینې فضا رامنځته کړي چې ماشوم یا تنکي ځوان خپله دننه په کورنۍ کې دننه په فامیل کې احساس د خوشحالي وکړي. هغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکولی شي ټولنه یې نشي ورکولی. دومه خبره ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر دخیل اوسي، هغوی پوه سي ترې وخته پورې چې زما زوی مثلا دفتر ته ځي، مکتب ته ځي، چا سره ګرځي، د ده انډیوالان ملګري څوک دي، د باندې چې ځي څه کوي، څه وخت بېرته راځي. دا مسل باید تعقیب کړي جدي توګه او پوښتنه وکړي. دا په دې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس له لاسه ورکړي، مګر هم یو مثبت دخالت باید په ژوند کې ترې وخته پورې ولري. د دوی درسونه باید تعقیب کړي، دوی ته نور زمینه ده مثلا د ورزش او سالم مصروفیتونه باید ورته مهیا کړي تر څو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکي ځوان هسې یو مثبت خواته واړول سي. فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمي فضا چې رامنځته سوې ده، هغه کړي مافیایي کړي یا جرمي کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکي ځوانان خپل ښکار وګرځي، هغوی شناسایي کړي، هغوی د داسې کړیو مخنیوي وکړي تر څو چې یو سالم او با امن فضا رامنځته سي. فکر کوم چې مثلا د المپیک کمیټه یا نور داسې وزارتونه باید چې د شو سالمو لوبو او کارونو دپاره زمینه د ماشومان دپاره او تنکي ځوانانو دپاره مساعد کړي. په هر ځای کې باید یو ورزشي امن فضا مساعد وي تر څو چې ځوانان لاړ سي، هلته مصروف سي او د دوی انرژي هم هلته مصرف سي په مثبتو کارونو باندې.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګه خبرونه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوي دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولی شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو پاړه، البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې پاړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث ولرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي، تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې ده. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پر اختیا هم هڅونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنی لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخ کې موږ په جنیو کې افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضر ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغه 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسونکي ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته، ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه ورنه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پورې وړي.
مننه ښاغلی سفیر، وایا اته کاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمنې کړې دي. په روسیه کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولی؟
Would be an obstacle toward the peace process.
Hopefully it will not be the case.
مدار سره ویل شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شو چې پکې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې وشوي. لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داود زیر سولې لپاره د سیمایزو هڅو د ګړندې کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیا او ایران همکاری ته راشو نو دوی لمخک نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي، نو اروپای ټولنه د سیمایز اجماع د رامستقبل په برخه کې څه کولای شي؟
زه
په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه یې کیږدئ نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان یې ډېر خوښوو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو، یوازې په خبرو کې نه بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه څرنګه چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر، تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي؟
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیرا بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندې خنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخې موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومان حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لزګونه زره کسان وي. دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولای شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولای شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي نو یو شمیر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوت کړي او یا وغوښتل شي چې موږ د افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضر وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي، خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله سره ول ارزوي؟
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې تر څنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
مستر خلیلزاد همسلف اسکډ د افغان ګورنمنت خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی، تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
دا یو حقیقت دی، خو دا ټیم باید منځوي نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی او د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستازي او دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
نیکسټ ټو د ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is
خو یو انتقاد ده هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي ده او اجرایوي صلاحیت نه لري.
This is not so clear.
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده، ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
So I think it's more the other way around in fact.
Thank you very much Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
چې موږ خو پرې خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوې پورتمول بولډینګ او سوروي سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.